السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې دی. نن د زیارت ورځ او د سپتمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په یو سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې ستاسو لپاره 19 پروګرام د ځوانانو غږ لرو او اوریدل یې مه هیروئ. کولمړی ورزو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار بشیر کوخت دی.
نمړې د خبرونو سرټکی په بنو شمالي وزیرستان کې دوه کسان وژل شوی او یو ژوبل دی. پاکستانی چارواکي وایي په بهرنیو هیوادونو کې نیول شوي 90% سوالګر پاکستانیان دي او د ارمی او د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې تر 14 وروسته لګیدلې اور یو تن وژلې او یو سل یو شپته زخمیان کړي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په بنو او شمالي وزیرستان کې پرون په دریو جلا جلا هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. د بنو پولیسو مشال ریډیو ته د ورکړو معلوماتو تر مخه د سپتمبر په 28 وسولو د بکاخیلو یو ځایي مشر او تاجر ملک شوال د کینټ د کینټ داڼې په حدودو کې په ډز وژلې دی. په یوه بله پیښه کې هم په بکاخیلو کې وسلوالو په یو بل ځایي مشر تاجولي ډزې وکړې او ژوبل کړ. په همدې حال کې د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو پرون یو ځایي تن صدیق الله په هدفي حمله کې وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس وایي دوی د دې پیښو پلټنې کوي. تر اوسه چا د بریدونو ذمواري نه ده منلې. د خبر پختونخوا د ترګرې ضد پولیسو څانګې د ترګرې په فعالیتونو تورونو 115 مطلوبو کسانو لیست خپور کړی دی چې یوه پکې ښځه او ماشوم هم دي. پولیسو د دغو کسانو په اړه معلومات ورکوونکو ته د نغدو پیسو ورکولو وعده کړې ده. د سپتمبر په 28 په دې اړه خپرې شوې خبر پاڼه کې سی ټی ډي ویلي چې مطلوبو کسانو کې د ډېر اسمل خان یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. پر دوی 3.3 لک روپۍ انعام ایښول شوی دی. پولیسو دا وضاحت نه دی کړی چې دغه ښځې او ماشوم څه جرم کړی او نه هم دا ویلي چې دا نور کسان د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په لیست کې پر ټولو شاملو کسانو د ترګرۍ هدفي وژنو قلنګونو اخیستو تورونه دي. تر ټولو ډېرې پیسې 10 میلیونه دي چې د دوو کسانو په اړه معلومات ورکوونکو ته د ورکړې وعده شوې ده. د بلوچستان حق دو تحریک مشر او د جماعت اسلامي او سیاستوال مولانا هدایت الرحمن وایي په گوادر کې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره سوله ییزو مظاهرو ته دوام ورکوي. هغه د سپتمبر په 28 مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د غوښتنو نه منل د حکومت نه اهلی ده. ګنې دا دومره غټې نه دي. مونږ وایو چې زمونږ ساحل له ډاکوانو او ټرالر مافیا نه بچ کې. مونږ به د خپلو غوښتنو لپاره پر امنه احتجاج کوو.
د بلوچستان د اطلاعات او نگران وزیر جان محمد اڅکزی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د حق دو تحریک غوښتنې نه ردی. هغه زیاته کړه چې د مسایلو حل وخت اخلي خو دوی کوشش کوي چې حق دو تحریک مطمئن کړي. پاکستانی چارواکي وایي د منځني ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې اکثره نیول شوي سوالګر او جیب وهونکي پاکستانیان دي. د بهر مېشتو پاکستاني وګړو وزارت چارواکو د سپتمبر په 28 د سنټ قائمه کمیټې ته په وړاندې کړي رپورټ کې ویلي چې د سعودي او عراق سفیران ورته شکایت کړی چې د دوی د هیوادونو زندانونه له پاکستاني وګړو ډک دي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان د بهر مېشتو پاکستاني وګړو د وزارت سیکرټري حیدر ذوالفقار ویلي چې سعودي عرب، عراق او ځینو نورو هیوادونو ورته ویلي چې د پاکستان حکومت باید هلته د جرایم پیشه خلکو د ورتګ مخه ونیسي. د رسنیو ازادۍ لپاره کارکوونکو 14 ادارو تنظیمونو د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د راتلونکو انتخاباتو په درشل کې دي د بیان ازادي یقیني کړي. پاکستان میشته فریډم نیټورک، د بې سرحده خبرلانو نړیوال ادارې او 14 نورو پاکستانی تنظیمونو دا خبره د سپتمبر په 28 په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د یادونه ده چې د پاکستان انتخاباتو کمیشن ویلي چې د 2023 کال د جنوري په وروستیو کې به عام انتخابات کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي درې ورځې مخکې په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې ټولو سیاسي ګوندونو ته به د رسنیو د استعمال یو شان موقع برابرېږي. د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې تر وی چاودنې وروسته لګېدلې اور یو تن وژلې او یو سل یو شپېته یې ژوبل کړي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سپتمبر په 18مه د ازبکستان د روغتیا وزارت د چارواکو له خولې ویلي چې چاودنه د بجلی د کرنټ له وجې شوې چې وروسته اور ولګېد. د چارواکو په وینا پیښه په هغه ګودام کې رامنځته شوې چې برقي موټرې پکې ولاړې وي. چارواکو ویلي چې 25 کسان په روغتون کې تر درملنې لاندې او پاتې زخمیان کورونو ته ستانه شوي. او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواخ نه اوریدو او اوریدونکو اوس هم ورزو د دې اونۍ ځوانانو غږ خبرونه ته د خبرونه چننې تاسو په تکراری بناوري پکې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د پی ټی ایم ل یوې مشر وړانګې لونۍ او د عوامي نېشنل ګوند ځوانانو څانګې مشر نثار باز سره خبرې شوې دي. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
ځوانان تشدد ته راپاروي.
افغانستان کې د علم او د پوهې رګ دبکی
دا غواړي چې دا ځوان کول راواخی
چې تاسو د مشال یو خوب
په پردي جنگ کې مخفل سرونه مات.
د ځوانانو غږ خبرونه همدا شیبه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنی.
اوریدونکو کتونکو ستړي مشي بر دې هله چې رو جوړ بیسي. کتونکو اوریدونکو د سپتمبر په 28مه د سولې یا امن نړیوالا ورځ وا. هم پر دې لومبه خبرې کو مونږ سره د پی ټی ایم مخکخه وړانګه لونی د کلاسې په لانا د سکایپ د لارې ملمنه ده. وړانګي سه باډې د ستړي مشي ستاسو نه ډېره زیاته مننه. او موږ سره د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو څانګې مخکخ نثار باز هغوی له باجوړه د واتس اپ لای راغلي. نثار تاسو هم ډېر ډېر مننه. ستاسو نه نړۍ مننه. او کتونکو او اوردونکو د پښتنو کلتور ورځ ده په دشم سپتمبر په دروشتم سپتمبر باندې. نو د هغې په مناسبت سره به مونږه د پښتو ژبې سندرغاړي زرولي افغان نه خوندورې سندرې اورو. دغسې زرولي افغان او محمد نومان سره به د پښتنو په کلتور باندې هم خبرې کوو. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اوریدونکو په 28 سپتمبر د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش په خپل پیغام کې ویل چې دا مهال تر بل هر وخت د سولې یا د امن زیات ضرورت دی. د په خبره جګړه شخړه هغه غربت لوږه رامنځته کوي او په لکونو خلک بے کوره کوي. او د سولې نړیواله ورځ پر داسې مهال مانځل کیږي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان په پختون میاشتو سیمو کې بدامنی ده. او د ترګریزو پیښو په اړه معلومات راټولونکې اداره ساوت ایشیا پورټل وایي چې سږ کال په پاکستان کې څه باندې 340 وسلوال بریدونه شوي دي چې پکې څه باندې 600 کسان هغه وژل شوي دي او په سلګونو بیا جوبل دي. نو نن موږ لومبه د پښتنو په سیمه کې د امن باندې خبرې کوو چې هلته کې امنیتي حالت څنګه دی. د هغې وروسته به بیا پر دې خبرې کوو چې د دې وجوهات څه دي او د دې حل څه کېدای شي. نو څنګه چې تاسو ما ویلې موږ سره مېلمانه راغلي دي د سکایپ او واتس اپ د لارې. نو وړاندې سبا لوبه هم تاسو ته درځم څه ګوري دا مهال په پښتون میشتو سیمو کې د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه دی په څه ډول دی؟
دا چې د دلته کې د امن خبرو وکړو موږ لډیر مدو بلکې لسیزو رایس موږ دا نوم یوازې اورېدلې ده. نورو ملکونو به نورو هیوادونو به خود دا نوم هم محسوس کړی وي هم لیدلی وي خو موږ له لسیزو رایس پر وطن جنگ دی او دا جنگ سلسله وار دی. دا جنگ بېخي روان دی چیرې درېدلې نه دی. نو اوس چې هم دا د دې سیمې د جنوبي پښتونخوا چې کوم د وضعیت دی د امن په حواله نو هغه بیخي یو بل پړاو ته تللی دی. د یو نوي جنگ علامې کیسې روانې دي بلکې شروع شوی د جنگ. دلته په هر کونج په هر سړک په هر بازار په هر ځای باندې خلک وزل کړي خلک بغوا کړي خلک پورته جی نو دا 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 یو ډیر بد عمل دی او چون کې زموږ وطن لکه مال مو خو چې لسیزو راځي د یو جنگ په حالات کې دی نو هغه جنگ حالات چې کوم دغه جنگي حالات کوم دی هغه موږ دې ته نو توانولی یا موږ دې ته دې ځای ته نو رسیدلی چې موږ یا دا امن تیار قدمونه واخو یا موږ هغه امن چې کوم دی دا خپل کړو دا تر اوسه د جنگ په حالات کې یو او چې کوم شاوخوا خلک دي موږ ته یا څوک د محافظو دعوه کوي یا څوک د سرپرستی دعوه کوي نو هغه خلکو په دې کې نو لاس دا کار کوي دا بدمنی چې کوم دا پر مخ وړي نو د بدمنی حالات چې کوم دی دا دلته روان دی او مرګونه او کیسې چې کوم دي دا د اوس په نسبي ورځو کې ده ارباب کاشی سیب چې کوم مارګ دی دا د جنگونو لړۍ ده چې سایو سیاسي مشر راځي وي ټارګټ کوي بیا یو ځای بې ځای پروت دی وژل شو کیسه ختمه چا پسې سو کورل نه چا راولونو دا یو حالات یو ډېر بد حالات چې روان دي په جنوبي پښتونخوا بلکې په ټول پښتونخوا
سما او زه اردوونکو کتونکو ته وایم چې لولاندې غازی گیانوال وقار صاحب او محمد یعقوب او نیم الله دوی ټول لیکلي چې موږ خبرونه اورو او موږ به هم تاسو سره خپل نظر شریکو بیا هم تاسو ته چې تاسو دغه خبرونه په خپل فیسبوک وال باندې شریکول شي د ویډیو لاندې خپل څرګندونه لیکل شي او موږ به پر دې هم خبرې کوو چې د ځوانانو خبرونه د نورو ځوانانو بیا څه رول لري په بدمنۍ کې دغه راز چې کوم بدمنۍ د پاغه کې ځوانانو څه رول لري او ځوانان څنګه کولای شي د په مخنیوي کې بیا څه رول لوبول شي. نثار استاد سره زما تاسو خپل د باجوړ سره تعلق ساتي پوله باندې سي افغانستان سره دغه د کې د امنیت وضع څنګه ده؟
څنګه چې مالو وخت وړاندې خبر وکړه دا د امن نامه څنګه خپل باندې وایو ځانور نو دا د سیاسي هیمنت یا په مثال په توګه دا فکر کوي چې امن دې سره کیږي دا خوشاله ساتوي ته ورکړي د اروپا ټولنه څنګه ښکاري مونږ ته هلته چې څنګه انسانان ژوند تېروي د امن لپس د هغې سره ډېر بیا مناسب ښکلی ښکاري. موږ خو چې را پیدا شوي سو راغل شوي سو دغه عمر عمر تېر شلو مسلسل په دې خاوره باندې په دې وطن باندې بدمي ده او دغه د جنګي اقتصاد دا مختلفې پراجکټ زموږ په وطن باندې تېرې شي او لا تېرېږي. تاسو ګورئ چې روزانه په بنیاد باندې خصوصي توګه باندې دا کوم چې نوي ازادي د پښتونخوا وطن په دې کې په یو نه یو ډول باندې چې زمونږ د بدمنۍ پیښې کیږي یا ټارګټ کړي یا بند دما کیږي یا چې کوم دی د پتی کال راځي دا هغه د ټول نړۍ زیات اجتناک دي چې یو سړی روزګار کړي خپل محنت د زوري کړي ځان ته پیسې ګټي او هغه ته چې کوم دی کال راشي چې بای تاسو به دومره پیسې مونږ ته راکوئ پتا کله راکوئ نو بیا تاسو دلته په خپل کور کې زمونږ په آرام ژوند نشي تېرولی او دا هغه دومره بد اغېز دی چې د ولس په نفسیات یو ډېر بدرنګ اثر کړی دی. زه دا تاسو ته وایم اسرار خان چې دا وخت د قبایلي سیمو خلکو از یو عموماً ټول پښتونخوا وطن په سر اور کې ولاړ دی خو که زه تاسو د قبایلي سیمو د خلکو د ولس هغه احساسات او جذبات سره شریکم نو د بدمنۍ د پیښو د وجې د خلکو په اعصابو باندې منفي اثر شوی دی او نفسیاتي بیماران د خلکو نه جوړ کړي د ولس خوا تاسو خبر باندې
بالکل د دې په اثراتو به هم خبرې کوو. تاسو کوم لور ته اشاره وکړه چې د دې بدمنۍ ناامنۍ اثرات بیا څه دي؟ خو زه دومره اوریدونکو کتونکو ته وایم چې د پاکستان پوځ د پاکستان ریاست په وار وار وایي چې موږ د ترهګرۍ د بدمنۍ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوو. په فیسبوک باندې سید خان مندوخیل دغسې سیف الله افغان او اسدالله ساپه دوی هم دغه څرګندونه کړې دي چې بدمنۍ کې که هم ځینې عناصر لاس لري خو د ځوانانو رول هم ډېر زیات مهم دی او دغه پښتنه هم ساسې نه ده. اوړانګې صاحب چې کوم پښتانه ځوانان دي څه ګوري؟ که لومبیا موږ پر دې خبرې وکړو چې که تاسو ګورئ نو په وسلهوالو ډلو کې هم زیاتره ځوانان دي پښتانه ځوانان دي. څه ګوري د ځوانانو رول څومره دی په بدمنۍ کې؟
دا چې دا امن چې کوم دی دا د روح د خوشحالۍ لپاره یو توری دی چې موږ کاروو. قسم ډېر کوچنی دی خو مفهوم او دغه شاته د دې دغه ډېره لویه ده. دلته دا چې دا نامنی چې کوم ادا یا چې بدامنی چیرې هم راځي هغه له ناانصافۍ سره تړلې شایي وي. دلته موږ په یو داسې استعمار لاندې ژوند کوو چې هغه ستا اقتصاد نیولی ده، ستا پرمختګ یې نیولی ده، ستا نصاب یې نیولی ده، ستا ټولنیز ژوند یې نیولی ده. تقریبا چې د پرمختګ کوم هم لاره وي هغه نیول شوې ده. دلته لوږې دي، سپږې دي، دلته حالات خراب دي. نو دلته که څه هم موږ دا ویلی شو ځوانان چې کوم دي په هغه خوا کې ستا، خو د دې علتونه دي که نه چې ولې یو ځوان دې ته مجبوره دی چې هغه د قلم پر ځای توپک راواخلي، ولې یو ځوان دې ته مجبوره کړي چې هغه د ډوډۍ د ګټلو په خاطر له کوره مسافر شي، بل چیرې ولاړ شي، هغه بیا د ترهګرۍ په تور اغوا کړي یا د ترهګرۍ په تور باندې بندیوان کړل شي. په دې کې خبره دا ده چې دا دا پر انصاف ولاړ یو توری دی. نو که چیرې دلته موږ انصاف راوړو په ټولنه کې، انصاف وي، پر انصاف باندې مبني یو ټولنه، یو جوړه ټولنه جوړه شي، نو زما داسې خیال چې یو ځوان د قلم پر ځای توپک انتخاب کوي، یو ځوان د اسانه ژوند په بجای غره ته خېږي توپک ته په شا اخلي، هغه د دغه کوي. دلته د ځوانانو رول ستا، دلته ځوانان ډېر لوی بدلون راوړلی شي، ولې ځوانان انرژیټیک دي، هغه هر رنګه کار کولی شي. نو دلته خبره دا ده چې موږ څومره کولی شو چې دې خلکو ته هغه لاره برابره کړو، دې ځوان نسل ته که ښځې دي که نوران دي، هغه لاره ورته برابره کړو چې دوی خپل سم انتخاب وکړي. په دې کې د دوی لوږې سپږې هم ختمې، په دې کې د دوی د تعلیم لارې هم برابرې وي، او په دې کې دوی د ټولنیز ژوند هم برابر وي. دلته خبره دا ده چې موږ خلک شعوري تور چې څوک زموږ په سر ناست دي، هغو شعوري تور ټولنه دومره سر راټوله کړې ده لکه ټای باندې لګولې ده چې بېخو د هېچا هېڅ مخه نه ګرځي. نو هغو ته چې د دوه وخته ډوډۍ پیدا کولو لپار ده چې کوم هم لاره ورغلې ده، هغو هغه خپله کړې ده. خو بېرته دلته که موږ غواړو چې ټولنه بدله شي، نو باید موږ د انصاف دا یوه لاره چې کومه ده دا خپله کړو، او دا بله نغري خپلو. باید چې موږ په خپل نغري کې انصاف وکړو، له نغري راوتلو په ګلۍ کې انصاف وکړو، له ګلۍ راوتلو په ښار کې وکړو، دارنګه به
ریاستی استاد نشتا او ما چې وخت هم څنګه ویل چې ریاست پوار ورته تور نه رد کړی دی، خو منګه د ټولنې چې کوم وګړي دي، کاغه مولا دی، کاغه عالم دی، کاغه د جماعت استاد دی، کاغه د سکول استاد دی، هغه ک مور پلار دی، دغه څه ذمہواری جوړیږي. په فیسبوک باندې بشیر خان بیا لیکي چې باید تعلیم او پوهه ځوانانو ته ورکړل شي، نو د بدمدی مخه به ونیول شي. دغه سي عزیز خان، نعمت الله او دغه ټولو وی چې موږ خبرونه اورو. زه فکر کوم موږ ځینې اوریدونکو دي دوی سره هم خبرې کوو. خو رزو نثار ته نثار باز ته سي د وړانګې دغه خبرې واور دي په دې نور ته سبل غوړي چې د ټولنې د وګړو څه ذمہواري جوړیږي، د مور پلار په خاص توګه څه ذمہواري جوړیږي. دا څه
ده سره خان چې څنګه وړانګې لونه زماره مخ خبره وکړه، پښتونخوا وطن یا د پښتنو آبادۍ برخه چې کومه ده 50% په ظلمو باندې مشتمله ده، او اوس دا ظلمي د دې قام دپاره قدرت د طرف نه یو ډېره ښایسته وسیله ده. خو د بده مرغه چې کومه ده د دې د تعلیم او تربیت ذمهداري دا په ریاست باندې فرض یو جوړېږي، هغه د تعلیم او تربیت ماحول وطن ده پرووایډ کړي، نو بیا دا ظلمي د جنګ خشاک جوړ شي. که تاسو وګورئ په دې موجوده بدلنۍ دا دوه لسیزې تېرې شوې، داسې خو په دې وطن د څلور پنځو لسیزو نه چې کوم دی اور بل دی، خو دا دوه لسیزې په سوسیتو دا چې څومره دا پرایوټ ملیشیا دي په دې کې ظلمي کارول کېږي. نو دا هغې وجه همدا ده چې هغو ته چې کوم دی علم او پوهه نه ورکړل شوي، هغو ته چې کوم دی دا شعور نه ورکړل شوی چې دا جنګونه تم چې د مذهب په مقدسه نامه باندې کېږي، دا د مذهب تم استحصال کېږي، او دا چې کوم دی ستا د وطن او د قام هم استحصال روان دی، او دا چې کوم دی دا ظلمي مس یوز کېږي، غلط استعمال کېږي. نو د وګړو خو دا فرض جوړېږي، بیا خاص کر د مور او پلار دا فرض جوړېږي چې په خپلو بچو باندې چې کومه دی دیني او دنیاوي دواړه علمونه وکړي، او هغه تربیت یې وکړي چې د وطن کومې ستونزې راپېښې دي، کوم مسایل د قام ته راپېښ دي، چې د هغې په اړه باندې ورته چې کوم باندې یو فکر واخلی شي چې آیا د دې مسایلو نه او د دې ستونزو نه د راوتلو لار چې کومه ده، دا تعلیم دی، پوهه ده، سیاسی شعور استل جواه سیاسی شعور چې کوم قانوني سیاسی شعور دی چې په دې ولس باندې د آباد ورځې د کومې دي چې د آباد ورځې ختم شي موږ ګورو دا وطن خدای پاک د څو زرو سپین زرو نه ډک پیدا کړی دی ډبا د مرغ دغه څو زرو سپین زر چې کوم دی زمونږ لپاره آزاد جوړ شوی دی زمونږ دا وسایل زمونږ چې کوم دی د وسایلو بنیادي یو لامل کېدای شي
سما اوردونکو او کتونکو د مشر ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو ګوري یو اوري موږ سره د عوامي نشوګند ځوانانو څنګه مخکخه نثارباز د واتس اپ د لارې دغه سي موږ سره وړانګا لولای هغه د پی ټی ایم مخکخه د هغه موږ سره د اسکایپ د لارې دی د کلا سپولانه دوی سره نور هم خبرې کوو خو موږ سره اوردونکو د لوبې دوی تور دوسری مشي څوک خبر کو د کم جنا
وعلیکم السلام اسرار علم محمد صاحب خالد نور وزیر يم تاسو سره ده بننه
خالد نور ستړي مشي یو څه نظر مو دې څه پښتنه لري
زه دا وایم چې مو چې کومه وز دا وړاندې خور او د بل ملګری ما خبره اوره دي بالکل زمونږ پښتانه چې دي نو هغه کې شعور رويستل پکار دي او تعلیم ور سره ور سره ډیر زیات پکار دي نو زه هغه سره به دا بدامني چې کوم روانه د زمونږ په علاقې کې او دا بدم نه مونږ شکاریو نو دا ان شاء الله ډېر ځر ختمې شي او دغه د پرم مونږ سره تعلیم پکار دی نو تعلیم چې مونږ سره نه وي نو مونږ به دغه څه په تیارو کې پراته وو زمونږ په سیل به د خلک حمله کوي او زمونږ په سیل به قبضه کوي
خالد دغه خو ډیر وخت لګی چې ټول قام ته تعلیم یافته کې څه ګوري چې دغه ټولنیز رسنې دي دا اوس منګه دغه باس روان دي دغه ځوانانو پیغلو لري نو په کار نه چې دغه نور تر ځوانانو پیغلو مخه کړی شي
ډیر ضروری دی نن سبا دا ور چې کوم دی دا داسر روان دي جدید چې تعلیم هر کار به چې تعلیم یافته نوي نو ان پړ سړی دا به زدا وای چې روان جدید دا ور کې د تبکار او سہولت مزدوري یې سپن ملوي
سما سمه ډیره زیاته مرنه ستاسو نه وړاندې صاحب تاسو سره دوی خبرې واورېدې هم دغه پښتنه ستاسو نه ده چې ټول قام تعلیم یافته کول دي خو به وخت لګي خو دغه ټولنیزې رسنۍ دي نو څه ګوري چې د لارې هم دغه د پوهې عمل هغه زر تر زره خلکو ته رسول کېدی شي ځکه چې باچا خان خپل کتاب کې لیکي زما ژوند او جدوجهد چې زه به کلی په کلي او کوڅه په کوڅه کور په کور به ګرځېدم او دغه د سولې او د امن او د پوهې پیغام به مې رسو د تعلیم پیغام به مې رسو نو څه ګوري چې اوس ټولنیزې رسنۍ دي دغه کار څومره اسان شوی دی
د سیدا د امن دراوستلو د فارا کوم رښتیا و د رښتونی یو یا کوم پیډیو نو تاسو خبره ده چې دا اوس کوم له موږ سره کوم نيزه راتنه دي دا یو ډیر اسانه او ساده لار ده چې موږ تر هر ځوان تر هر پیغلې د امن پیغام ورسوو او بل اوس سره لار ستاسو مطلب د امن راوستل چې کوم لی دا به یو خو تعلیم دی تعلیم کوم تعلیم مطلب یو موږ په یو داسې محکوم وطن کې اوسو چې په هغه کې نصاب د بل چا د خوشي راکول سوی دی دګري یوه معنا لري ستا علم حاصلول چې کوم دا بل معنا لري باید چې موږ هغه علم هغه شعور ترلاسه کړو چې په کومه لار موږ امن ته رسیدلی شو دلته ټولنیز رسنۍ چې کوم دي د امن پر اوسلو کې ډېر لوی رول لوبولی چې باید دارنګ پروګرامونه دارنګ تربیتي غونډې دارنګ خبرې وڅېش خلک په دې باندې وژغول سي او ځوان نسل چې کوم دي دا واوري چې روان دي او بل لمر سره مطلب که شاعران دي که سیاسي پارتيان دي که هر څوک دي که سیاسي تنظیمونه دي دا په دې کې ډېر لوی کردار ادا کوي چې چونګې کوم سیاسي تنظیمونه دي له دوی سره لوی تعداد د ځوانانو دی دلته لمر سره ادبي ټولنې دي په ادبي ټولنې کې لوی تعداد لمر سره چې د ځوانانو دی ټولنیز رسنۍ چې کوم دي دا اکثره ځوانان کاروي دلته بیا که نو دی پات موږ په ټول شان په دی وکړو پر دې تربیتي کومینامه د تل پره اړین دي د امن خبره او تاسو په ځان کې په بلې هر چا په کو شاعري د خپل شعر لاره وکي ادیب د خپل لیک لاره وکي سیاسي ورکر چې کوم دی دای په خپل تنظیم کې وکي او هغه د انصاف د عدل چې کومه پیمانه د کنستراکټ کوي هغه ټولنی په وړاندې چې باید کدا د امن د انصاف په کنستراکټ وي دا وي نو امن چې کوم دی دا شو نه دی دا خپل دی دا ممکن دی او دلته زموږ چې په کوم وطن کې کوم علامه کرام دي په جماعتونو کې چې کوم خدای کوي دا باید نو د امن خبرې راوړي چې امن دی وطن دی له امن سره آبادی راځي له امن سره جنگ ختمه شي له امن سره بې کورینو بې روزګاری ختمه شي له امن سره ډوډۍ پیدا کړي چې امن وي، ته به په مړۍ موړې، چې امن وي ستا به جنګ نه وي، ستا به زوی نه مري، ستا به پلار نه مري، ستا به خاوند نه ورکشي. نو دا باید چې د زموږ د کام هر وګړی هغه دا په ځان فرض وبولي چې دا امن وي، د امن دا لاره ده، او دا باید خپله پوه او د په ګلۍ ګلۍ له خپله نغریه واخلي. بیا د دنیا تر هر کونج دا بیا په خپل وطن کې خاص کر دا د امن پیغام چې کوم دی دا ځوانانو دغه ته ورسوو. او لارې یې ډېرې دي، او زه وایم چې اسانه لارې دا
نثار اوس دې ته راځو چې تاسو وړانګه په خپل شخصي کیپاسیټي کې څومره لګیاستئ او مخې ته دغه د امن لپاره د سولې لپاره کار کوئ. نو لومبه هم ساسی نه دغه پوښتنه ده چې تاسو په خپل باندې څه کوئ؟ نور ځوانان زه اکثر تاسو ګورم په فیسبوک باندې، په یوټیوب باندې، نورو ټولنیزو رسنیو کې تاسو ګورم جلسې جلوسونه کوئ، دغه سي مظاهرې کوئ، ځوانان خبروي ټولنیزو رسنیو د لارې په دغه لګ رڼا واچې مننه بوي.
بس دا چې ما خو په خپل باندې تعلق دی او قومي تحریک سره دی، عوامي شګون دې تحریک باچا خنداباد دی، استدل شخصیت دی، کردار د افغان لپاره، د ولس لپاره، د پښتون وطن لپاره هغه دکان پټ نه دی. نو دغه تحریک په برخه جوړېدو په حیث باندې دا زموږ د پارټۍ د مشهور برخه هم ده، د خپل وطن د امنیت خبره کول، د خپلو وسایلو خبره کول، د خپل قام او د ولس چې کومه دی د سر لوړي خبره کول، او د هغو د حقوقو لپاره مبارزه کول، دا زموږ چې کومه دی په برخه باندې دي. نو شخصي توګه باندې خو هر حرکت خو زموږ په تنظیمي ډول باندې کوو. زمونږ کوشش دا دی چې په عام ولس کښې چې کوم دی وګرځو، او د ستړي سرکلو په ذریعه باندې چې کوم دی زلمي بیدار کړو، او هغو ته چې کومه دی دا بدلنۍ کښې په کومه طریقه باندې جوړه ده، او دا د بدلنۍ کښې به تاجد کښې چې کوم مخصوص قوتونه چلوي، او د هغو د دې جنګي اقتصاد نه چې کوم دی ګټه ده، نو هغه قوتونه ورته چې کوم دی ایکسپوز کړو، په هغې باندې د سوالونو پورته کولو هنر ورته وښایو
چې آیا وبخې. ستاسو خبره پرې کوم، تاسو وایئ چې تاسو مطالعاتي غونډې کوئ، خلکو ته پوهه رسوئ، خلکو ته د کوشچن یا د سوال کولو جرات ښایي، هغوی ته د سوال اهمیت ښایي، خو دلته کې بیا دغه نیوکه ستاسو د ګوند په مشرانو باندې کېږي چې دوی دغسې مخلصه نه دي، او که ستاسې خیال په دې وروستیو کې چې ستاسې د ګوند کوم مشر دی، یو مشر دی، یو مخکښ دی، هغه چې کومې خبرې کومې څرګندونې وکړلې، په خاص توګه د پی ټی ایم په مشر چې کوم هغه تورونه ولګول چې هغه د اسټابلیشمنټ سره تړاو لري، نو تاسو نه ګورئ چې دا قسمه خبرې بیا هغه چې کوم جدوجهد او مبارزه روانه ده هغې ته تاوان رسوي دغلته؟ داسې
دا اعتراف خان چې د عوامي نېشنل پارټۍ دریځ ډېر ښکاره او کلاو دی، او دغه دریځ چې کوم دی نه د پرون نه دی، او دغه کوم دی د دس کال نه مخکې دی، بلکې موږ داسې په دې وطن باندې کله د بدلنۍ دا لړۍ راخورېدلې، او د دنیا چې کوم غټ قوتونه او هغې په جګړه باندې ورتلل، او د هغې دپاره چې کومه دی د پښتون افغان لوی کور افغانستان چې کومه دی هغه ټاکلی وو، هغه وروسته بل طرف ته امریکا ونه، په هغه وخت کښې ورته چې کوم دی ولی خان او باچا خان بابا دې کام ته چې کومه دی دغه چغې وهلې، او بار بار چې کوم دی جرګې م ورته کولې، جلسې م ورته کولې، د بیدارولو کوشش یې کوو چې بهوي دا کومه جګړه چې کوم کېږي په افغانستان کښې.
بالکل
سوال جواب ته راځم، بنیادي سوال جواب ته، عوامي نېشنل پارټۍ باندې تورونه لګول، او یا چې کوم دی د هغې دا کوشش کول چې د دې پارټۍ مخنیوی وشي، دا نوې خبره نه ده، بلکې دې سره دا تحریک دا د ډېر وخت نه بلد دی، او دا په ډېر وختونو کښې دا پړاون نه تېر شوی دی چې زمونږ بیانیه موږ څنګه تاسو ته وو چې موږ د خپل کار سره مخلص نه وی، نو په موږ باندې به چې کومه دی حملې نه کېدلې، زمونږ به 1200 کارکنان نه شهیدان کېدلې، زمونږ د خپلې خاورې سره مخلص نه وی، نو نن به چې کومه دی په موږ پسې دا پچمو چې دا پروپیګنډې نه کېدلې. حال به تا چې کله د نور تحریکونو یا نور ګوندونه د هغې سره زمونږ اختلاف کېدی شي، اختلاف رائے ساتل دا د جمهوریت حسن دی، دا د مکالمې په بنیاد باندې
کېږي، دغه اختلاف ته یوازې د سوچ او د
اختلاف رائے ته چې کومه دی ذاتي جګړې رنګ ورکړو، او هغه بیا څه حد ته ورسېږي. خو تاسو وګورئ اسرار خان، یو خو زمونږ د پښتون معاشره دا په سیاسي طور باندې چې کومه دی هغه شان ته مچې ور نه ده، بلکې ټول پاکستان کښې سیاست هغه شان مچې ور نه دی، پښتون معاشره کښې چې کوم دی بیا قامي سیاسي شعور چې کوم غواړو چې یار په ولس ته یې ورکړو، ولس بیدار کړو، بیا په خپله قامي بیانیه باندې پوه شي. دلته چې کوم دی په جذباتو کښې خبرې کېږي، سطحي ذهن خبرې بیا په مشران پورې پچموځي کې چې هغه د هر ګونه د هر تحریک سره تعلق ساتي. نو موږ غواړو چې دغه پچموځي او دغه خبرې پرېښودلې شي، د سامي حقوقو دپاره دې په شریکه مبارزه وکړلی شي. هر سړی دې په خپل تحریک
بالکل ستاسو دریځ مو
خراب دی، خو دلیل په بنیاد کې وساتي نه چې یو بل ته تنظیم اورات بد ورکړي.
سمه وړاندې هم دغه پښتنه ستاسو نه ده چې تاسو وختي ګیلې کولې د نورو نه، خو څه ګوري چې پښتانه مشران هم خپلو کې سره یو دي. تاسو نه ګوري په دې روستۍ کې د وامینه شل ګوند د پی ټی ایم چې کومه پلویان دي یو بل ته ردې بدې وي، د این ډی ایم نو څه ګوري چې دغه څومره صداقت دی چې دغسې پښتانه ویشل شوي وي، دوی له منځه وړل، دوی ته تاوان رسول څومره آسان دي. او دلته کې دانش افغان ستاسو نه هم پوښتنه کړې ده چې تاسو آیا د پی ټی ایم نه اوس هم په پی ټی ایم کې یاستئ که نه؟
داسې دا د چیرې چې هم جنگ وي، د جنگونو یو لړۍ روان وي، نو په دې کې قانونه بیا خاص کر محکوم قانونه چې کوم دي، دې ته د نېشنل ایجنډا باندې د راټولېدلو ضرورت وي. یو قانون په خپل ویشلي تقسیم حالات کې هیڅ هم نه دي کړی. دلته که موږ له کام سره رښتینی یو، یا کام ګټل غواړو، یا غواړو چې په وطن کې په خلکو کې امن راشي، موږ له دې بدامنیو را بهر شو، نو دا پښتون کام چې څومره سیاسي مشران دي، موږ هیڅ پاته بد نه وایو. دا ټول زموږ د کام مشران دي. موږ د باچا خان د تسلسل لړۍ را روانه ده، له یوې خوا د خان شریف د تسلسل لړۍ را روانه ده. دا هر څو څوک چې اوس هم دلته د سیاست د کامو د وطن خبرې کوي، دا دغه دوه سیاسي مشران وو چې دوی یو کیسه را روانه کړې وه. تر اوسه د دوی په هغه نظر باندې قدمونه د خلکو روان دي. دي البته دلته چې تر څو نېشنل ایجنډې ته، کام کوشچن ته، کامي مفاداتو ته خلک په یو ځای نه سي راټول، دا دغه چې کوم دی هغه د امن چې کومه لاره ده، دا نه سي خپلېدلی. د امن هغه لاره چې کومه ده، دا هغه رنګ نه سي تللی. نو دلته که ګوندونه په یو بل پسې بدرد وایي، یا غورځنګ بدرد وایي، یا هر څوک چې کوي، ګور دا زموږ سیاسي لاره نه ده. دا نه زموږ په مقصدو کې راځي، نه زموږ په مفاداتو کې راځي، نه زموږ په ګول کې دا شی راځي. دا د نن ځان ته یو کیسه ده. باید مطلب زموږ غوندې زپلي قانوني چې کوم دي، زموږ غوندې محکوم قانوني چې کوم دي، هغه ودی ته د یو سیکنډ لپاره وخت نه لري. دا باید چې یو سیکنډ موږ په دې کې نه ګزایول، موږ ته دنیا مخ راچولې ده، موږ ته دنیا لاسونه راچولې دي. د دنیا ټول زور ور په دې اخته دي چې څنګه دا وطن، دا خاوره چې ده، دا په بدمونی کې وکړو. نو که موږ غواړو امن راوړو، نو دا هر څه به هیروو. یو نېشنل ایجنډې ته به راټولېږو، نېشنل ایجنډې لپاره به کار کوو. دا نور اختلاف چې کوم دي، دا نه سي زایدای، چونکې موږ حالات په داسې حالات کې چې اختلاف نه سي زایدای. دلته
سمه ډېره زیاته مننه ستاسو نه، او وړاندې صاحب نړۍ مننه ستاسو نه، تاسو موږ پروګرام کې برخه واخیسته. ښه وختونه تاسو. نثار تاسو موږ سره اوسئ، موږ کوشش کوو چې نورو مېلمنو سره هم اړیکه ټینګه کړو. اوریدونکو، د سپتمبر په 23 باندې د پښتنو د کلتور ورځ ده. همدغې په مناسبت سره به موږ د سندرغاړي زرولي افغان نه سندرې اورو، د هغوی سره خبرې کوو. لږه شیبه کې به هغوی موږ سره راشي. نثار، ستاسو نه بس اخري پښتنه همدغه ده چې څه پیغام لري ځوانانو ته، پښتنو پیغلو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پښتنو پیغلو ځوانان ته زموږ دغه پیغام دی چې دا کوم ستونزې او کومې مسالې موږ ته راپېښې دي، چې هغه د بدمنۍ ده، که هغه د بېروزګارۍ ده، او که هغه د ګرانۍ ده، او که هر قسمه ستونزو سره موږ د پښتون افغان ملت مخې ته دی، نو په کار دا ده چې دوی د عقل او د فهم نه کار واخلي، د خپلو قانوني تحریکونو سره ودرېږي، او د خپلو مسایلو نه ځان خبر کړي. د مسایل چې کوم بنیادي د کوم ځینې جوړ شوي دي، هغې باندې ځان پوه کړي، او دی چې کومه دی د خپل قام او د ملت او د وطن لپاره چې کوم دی په ګراوند باندې مبارزه وکړي، او د دلیل او د مکالمې نه کار واخلي، د تشدد نه فکر وکړي، او بیا ښه خصوصي توګه باندې خپل کشران چې څومره دي د هغې د تعلیم او تربیت خیال وساتي، او هغو ته چې کومه دی خپل اتلان وروښایي، ورو پېژني، او هغو ته دا فکر ورکړي، قانوني فکر، د ملت پالنې فکر ورته ورکړي. ترڅو چې په موږ کې د ملت پالنې فکر عام شوی نه وي، ترڅو چې په موږ کې چې کومه دی د کمپاینې فکر عام شوی نه وي، تر هغې پورې زم دی موږ د خپلو ستونزو مسلو نه نه شو راوتلی. نو ځوانانو ته مې دغه خاص دی چې د خدای لپاره تاسو په خپل ځان باندې مرحم وکړئ، په خپل قام باندې مرحم وکړئ، او د قام لپاره چې کوم دی بیدار شي، چېرته د امن غږ کېږي، چېرته د دنیا د خپلو وسایلو د غوښتنې خبره کېږي، داغی مرسته ملاتړ وکړي او داغی سره څنګه په شابه باندې ودرېږي چې تر ټولو موږ د ستونزو او مسلو نه خلاص شو.
سما ډیره زیاته مننه ساسینا نثار نړۍ مننه ساسینا تاسو موږ پروګرام کې برخه واخیسته خو وختونه تاسو
کور مو ودان خوشاله
اردن کو دا امنگ سر دوامی نشل کن دا زوانانو چانگی مخکخ نسارباز ل باجوڑا دا غراز لدی مخی منگ سر اولانگا لولی دا پی ٹی ام مخکخ آگوی ل کلا سیپولا دا بلوشان دا کلا سیپولا نا منگ سر دا سکایب دلارو منگا دا سولی نڈیوالی ورس پا مناسبت خبری کولی چی دا غراز دا وقتی پا پختون خواه کی کمی پختون میشت سیمی دی دا پاکستان پاگی که دا امنیت چه وزیت تی وجوهات سی دی او دغه بدمنی مخنیوي څنګه کېدی شي. اوس هم زه تاسو ته چې د پښتنو د کلتور ورځ په مناسبت له سندرغاړي زرولي افغان سره خبرې کوو. هغوی موږ سره د پېښور نه راغلي خو موږ د هغوی فریم برابرو. نو زه بیا هم تاسو ته چې موږ سره به محمد نومان وي، هغه هم مدني فعال دی له پېښوره، او دغه سره به هم د کلتور په مناسبت خبرې کوو. او د دوی نه به دغه هم ته پوسو چې د پښتنو په کلتور کې څه نیمګړتیاوې دي او دغه له منځه څنګه وړل کېدی شي. او د زرولي افغان نه به خوندورې سندرې هم اورو. اوریدونکو د او کتونکو د مشال ځوانانو غږ خپرونه تاسو د وخت په فیسبوک او یوټیوب باندې اوري، او دغه سه په ریډیو باندې ګوري. د پښتنو کلتور ورځ ده په درشتم سپتمبر باندې. همدغه په مناسبت سره خبرې کوو. موږ سره د پښتو ژبې سندرغاړي زرولي افغان صاحب هغوی راغلي له پېښوره. زرولي صاحب اوس موږ غږ تاسو څنګه تاسو جوړې سیاتم خره ستاسو نه ډېره زیاته مننه. زرولي صاحب په موضوع باندې به هم خبرې کوو، خو دغسې منګه غواړو چې خبرې منګه لګې ډېرې وکړلې. نو که پرس کا دغه کتونکي او ردونکي لګ بور شوي وي، نو سم خیال لګي یو سندره به ستاسو سندره بیا واورو کنه. Thank you. ډیر زیات همنا زرولی صاحب نړۍ مننه ساس نه ډیر زیات همنا موږ کوشش کو چې د محمد نومان سره هم اړیکه ټینګ کو او زرولی صاحب د سپتمبر په درويشتمه د پښتنو د کلتور ورځ ده نو څنګه ګوري د پښتنو کلتور څنګه ارزوي یوازې تاسو څه وایئ چې په دغه ورځ باندې محفلونه کول خلک راټولېدل موسیقي پروګرامونه کول لیکنه نور هم د پښتنو کلتور کې تاسو سره نیمګړتیا به ښکاری
زبر وړم په کلتور باندې خبرو کو د پښتنو کا په نیمګړتیا به خبرو
نیمګړتیا باندې به زم خبرو کو د څه په منګه اکثر خبرې کو
نیمګړتیا په ټول لیدونکي او ګونکي موږ نه فعلاً تو چه تقرار درم اوگو را برق لیشتا ده دست خوره که یا بکی به سرنمشتا و نست ما چه زمان تخبله این دن معلوم زه دانده کلتور فکر کوم و نرمان کوئی سفیری دخبل کلتور نو چه سفیری در حال در کلتور به سرنمی
زروالی سیب استاس سیغه گرده کی خو تا سویلی چه زخپل بانه د کلتور سفیر یما هنرمند یما او زما دا حال لې چې ما تخپل آینده نه دی معلوم ما تخپل راتلونکي نه دی معلوم نو بیا چې د نورو بد څه حال وي نو بالکل په دغه به هم تاسو ته تاسو کو چې تاسو وچې دي کې څنګه څه برخه د کلتور هم ده نو وجه څه ده خو تاسو آواز پرې کیږي نو زه به پروډوسر ته تخواست وکم چې موږ به دوی په آڈیو بانی واخلو کې د شي دغه سره د آواز تاسو سم شي موږ سره بل مدني فعال محمد نومان هم ولا په خبره راغله دي نومان صاحب سړي مشي بالکل تاسو د واغان دي نومان اول خو زمنګ اوردونکو سره او کتونکو سره ځان معرفي کوي چې تاسو څه کړی دي او څه کوي نو مننه بوي
زه محمد نومان خلیل اول خود مشال ریډیو ډیر زیات مشکور یم چې موږ دومره قابل ګڼلو چې خپل پروګرام کې د شرکت کولو مقرره کړ زه د پېښور سیمې سره تعلق ساتم دا علاقه بډبه چوزه بالا سره راځي او دا هم ډېره تاریخي علاقه ده زه د لاټ سټوډنټ یم د وم سمستر دا بس یو کال نیم مې پاتې دی او د لاټ سټوډنټ فورم د لا کالج پرېزیډنټ هم یم صدر یم د ټول ترکم زمون سټوډنټان دي هغه زه لیکومه لګیا یم او مقصد هم دغه دی د دې مودې څه شی نه مې کوم مقصد مې مین دا دی چې بس خپل پښتانه او خپل کوم زمون دغه خلک دي د وطن خلک دي زمون د خورې خلک دي چې هغه په یو ښه طریقه لاره باندې روان کړو بس دغه مې مقصد دی
ها د کلتور ورځ ده په درويشتم د سپتمبر باندې نو همدغه په مناسبت خبرې کو استاد په خیال باندې کلتور څه ته ویل کیږي
کلتور خو زمون د پښتنو کلتور چې دا بالکل اسلام سره لکه انصاف ته ویل کیږي مدرسې ته ویل کیږي د کلتور مختلف تعریفونه دي او زه به د کلتور کې صرف په حجره باندې خبر وکړم چې زمون کلتور کې حجره هم یو حصہ ده
ها
زمونگا پختنو کی پخوالا سی اس کو دغا ختم شوی دی حجربا یو مدرسه وا چه ال تکی بمونگ دا مشرانو سرناستی پاستی کشرانو از دا کولو دا مشر تا بالک کمون دا مشر تا ادری دل ابر از دا کول نن سبا کو گوری نو زمونگا دا پختنو چه دا کلتور مونگ نو تیره نو آغی مین وجه دار چه زمون حجرا ختم شوی دا چه حجرا ختم وا نو زمونگا دا چې کوم ځوانان دي هغه کې ډېر زیات مطلب غلط لارې باندې روان شو لکه نشې باندې خپل حق نه پیژندل داسې نور ډېر قسمه مختلف ستونزو سره مخ دي. نو زه به تاسو ته دغه ووایم چې حجره چې دی دا زموږ مین دغو
کلتور. ښه زه فکر کوم زرولی افغان صاحب یو بیا موږ سره دی. زرولی صاحب تاسې وختي خبره وکړله چې دغه کلتور یو کېدی چې څه وجه وي چې دا وخت پښتانه د زر مسلو سره مخ دي. کلتور یوازې دې ته نه و چې لباس دی، سندره ده، ټپه ده. کلتور کې دغه عام ژوند راځي، مطلب د ښځو سره ستاسو کومه رویه ده، د سړو سره، د انسانانو سره ستاسو کومه رویه ده، د تعلیم په اړه ستاسو څه سوچ دی، دا ژوند کې چې څه هم تاسو ویني او ځینې داسې دي چې هغه بیا نه ښکاري لکه موږ چې د پښتو وایو. نو دا ټولې خبرې دي. په دې لږ رڼا واچوي مننه به ستاسې نه.
تاسو مننه په دې بهتر پوهېږئ. د یو هنرمند وظیفه همدغه ده چې د خپل فرهنګ او کلتور خدمت کوي خپل اجتماع ته. وخت چې په هنرمند باندې قدغن ولګېږي، پابندي ولګېږي، ممنوع شي، نو تاسو څه احساس کوئ چې کلتور ته به وده څوک ورکوي؟ نو دغه نیمګړتیاوې دي او زه په دې پوهېږم، تاسو هم پوهېږي، اورېدونکي هم پوهېږي، کلتور یو مجموعه ده، د یو نقطې نوم نه دی، د ډېرو څو راغونډولو دغه مجموعې نوم بیا کلتور جوړېږي. چې په هغه کلتور کې ډېر سره ځي، نو په هغه کلتور ته وده ورکول، نو هغه زمونږ اجره ده، زمونږ شاعر دی، زمونږ هنرمند دی، زمونږ دا ټول په دې کې برخه لري. نو اوس چې په اجره باندې تنقید کېږي، په هنرمند باندې قطغن لګېږي، نو کلتور به مخکې څنګه ځي؟ زه په دې نه پوهېږم څنګه به مخکې ځي.
څه وایي تاسې دغه د جینکو په تعلیم باندې بندیز شپږم ټولګي نه پورته چې کوم جینکۍ دي په افغانستان کې، دغسې په نورو پښتون میشتو سیمو کې د پاکستان هغه کې هم جینۍ ته دې ته ښه نه کتل کېږي که یوه جینۍ پرس که د کور نه بار ته ځي، که هغه روزګار نه ځي، که هغه تعلیم نه ځي ځینو لکه موقعو کې. نو څه ګوري چې دا هم د پښتون کلتور برخه جوړه کړل شوې خبرې؟
نه هغه نه کوم، اتفاق نه کوم. زه به داسې ورته ووایم چې یاره حق حق دی، باید هر انسان ته د هغې خپل حق ورسېږي. چې پروردګار هغې ته حق ورکړی، نو انسان څه جواز لري چې هغه نه به حق اخلي؟ بله خبره ده که تاسو دا وایي چې یاره پښتون کلتور کې دا دی چې یاره جنۍ پېغله شوه یا غټه شوه مکتب ته نه پرېږدي، څنګه څنګه دغه کلتور، دغه کلتور جوړ شوی یا دغه غلط فرهنګ چې خور شوی دی، نو دا هم د غلطو خلکو نه خور شوی دی، یو غلط فکر نه راغلی دی. نو دا ته مونږ نه شو ویلی لکه څنګه چې ټوپک زما په لاس کښې راکول شوی دی، زما په واده کښې هم ډزي، زما په ګردن کښې هم ډزي، زما چې بچی موشو ډزې کوم. ولې دا د پښتون کلتور دی؟ دا د پښتون کلتور نه دی، دا زمونږ په لاس پردی ټوپک راکول شوی. همداسې دا خبره مونږ ته راکول شوې ده چې دا ډېره بده خبره ده چې جنۍ باید مکتب ته لاړ شي. دغه یو هغه منفي اثر دی د منفي خلکو چې زمونږ په کلتور کې خور کړی دی، دا زمونږ کلتور نه دی.
سمه نومان ستاسې نه اوس دغه پوښتنه ده چې تاسو څه ګورئ چې کلتور کې مثبت بدلونونه په کار دي، لکه چې کومو نیمګړتیاو باندې مونږ خبرې وکړلې، نو دغسې جدیدیت هم په کار دی په کلتور کې. نو ستاسو په خیال څه قسمه خبرې په کار دي چې هغه شامل کړی شي؟
یرا مونږ له پکار دي لکه پښتانه اوس هم هغه زور طریقو تور طریقو باندې چلي، څنګه چې ازرولی افغان صاحب وویل چې ما هغه ټوپک زما قانون دی، په دغه خبرو باندې روان یو. جینې تعلیم ته نه پرېږدو او دنیا لګیا ده پرمختګ کې په مخ کې روانه ده، نو مونږ له هم پکار دي چې مخکې سوچ وکړو. پښتانه مونږ چې نن شاته پاتې یو، نن چې پښتون ځپلی دی، نن چې پښتون امن سیمه کې امن نشته، نن چې پښتون چې دی بېروزګاره دی، دا وجه دا ده چې مونږ ډېر رستو سوچ والا مطلب خلک راکېږي چې هغه ډېر زیات ماغه زور سوچ لري لکه سورا او دغه. مونږ له پکار دي چې وخت سره سره ماډرن شو، ټیکنالوژي باندې خپل هنر او خپل پښتانه ځوانان چې دی په هنر باندې اخته کړو. زمونږ زه به ډېر افسوس سره دا وایم چې زمونږ پښتون ځوان نن چې نوې نشه روزي په هغې باندې خو لګیا شي لکه آیس غونته نشې باندې، چې کومه نوې جدید ټیکنالوژي وي چې د هغې د وجې د دې سیمې ته د ده خاندان ته دې ته فایده وي، نو هغې ته نه راځي. زه وایم چې دا مونږ کښې ډېر دا ډېره د افسوس خبره ده که نه. مونږ له پکار دي چې باندې خپل مطلب پاری روان شو پاری باندې کار شروع کو د سبق لارې باندې لاړ شو لکه جنکه مونږ تعلیم ته نه پریدو چې بیا کله د زنانا بیمار شي نو بیا دا میل ډاکټر ته نه ورمختی کوي نو خو دا غور هغه جاهلیت یو دغه رې مونږ کې کنه نو بیا پکار دی چې دغه جینې دغه ځوانه دغه پیغله دا مونږ سبق ته پریدو چې مونږ نیا کم په لاړو مونږ کم سایډ ته روان یو زه دا وایم چې تعلیم ورکول پکار دی مونږ مطلب نوی نوی چې کومې چیزونه راځي چې په هغې باندې مونږ ریسرچ کوو نو انشاءالله مونږ پښتنو کې ډېر ټیلنټ دی خو بس وجه دا ده او بدقسمتي ده چې مونږ پښتانه همیشه بس چې زور شور والا کوم خلک دي هغه راکې اوس هم موجود دي لکه دشمنی طرفګنې دغه چیزونه مونږ ډېر خراب
سما اردوونکو کتونکو د مشال ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو اوري او ګوري او موږ سره د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي زرولي افغان صاحب له پېښوره ملمه دي دغه سي ځوان مدني فعال محمد نومان هم موږ سره له پېښوره دي او د پښتنو د کلتور ورځ دا په 28 سپتمبر باندې هم په دغه مناسبت سره موږ خبرې کوو زرولي صاحب وختي تاسو چې خبرې پیل کړې تاسو ویلې چې د خو خبرونه د پښتنو د کلتور په لور کوم څنګه د پښتون کلتور خي خبر استاس په خلک می کمیری
به هر غوړ زما استاس د سوال په هغه کې دا فکر ما وایم چې په تاسو وایئ چې د کلتور په بدو مطلب یعنی په منفي اړه باندې خبرې کوو نو ما وایم چې د کلتور تاسو ته معرفي کوم یا تشریح کوم کنه د کلتور دغه بونه چې مونږ کې لکه مخې چې د ځوانو مو فرمایله ما هم دې نقطې ته ضرورت چې ځنې مونږ کې رواجونه داسې پاتې شوي یا راغلي دي چې هغه منفي دي نو باید مونږ اصلاح ته توجه ورکړو او هغه منفي نقطې د ځان نه وباسو او مثبت ته باید خپل تشویق کوو او خپل هم په دې فکر وکړو چې باید مثبت اړخ خلاص شو.
ها او که ستاسو خوښوي او یو سندره بله هم اوس موږ اوریدونکو سره شریکه کړئ نو نړۍ مننه به وي.
سندره خو به سندره به ورته اوس نه وي اوس به ورته زمزمه ووایو ځکه چې د دې خاطره چې برق نه و نو بیا شبکه هم کمزورې وه نو زه پاس چې سر ته دفتر راوختلم دلته اوس اربونیم شمه
ها مننه به ډیره زیاته ډیره زیاته مننه به ډیره زیاته مننه
دا چې سرا وینا بهیږي او تو د وینا بهیږي لرو بر مې په وطن کې پختن وینا بهیگی گران اوس کابل تمازا بس راز وینا بهیگی پی خبر پوینو سرده او تاز وینا بهیگی یو پختون بلوچستان کے بل پختون وزیرستان کے دواڑ مڑشو پارمان کے دو وختون په زندان کے پدی دمرا لوی جہان کے پدی دمرا لوی وطن کی وزیر په بختیا کی بسرا زمینا بهیگی او تو د وینا بهی
ډېرې بخښنه سره چې کتاب شي مطلب پاتې شي دانش صاحب دا یو نوی کلام مې کمپوز کړی و نوی خورو ما په کابل کې ویلی و نو زه راغلی وم زما آخري صف و او بیا مې ملګرو ته تحفه کړې و
ډیره زیاته مننه ستاسو نه ځکه چې ډیری سندرغاړي داسې وي چې هغه دونه په اسانه نه رضا کیږي او تاسو زمونږ اوریدونکو ته زمونږ کتونکو ته دغه خپل مینه رسوي دغه خپل غږ رسوي نړۍ مننه ستاسو نه او زرولي صاحب
غنی خان وایي چې زور هله به غور شي چې همت سره مل نشي زور هله پی غور شي چې همت سره من نشي او ورک هغه مشال شه چې تیار شي او دې بل نشي.
ډیر ښه.
تاسو نرغړی چې تاسو په هر وخت کې حاضر شي او تاسو نرغړی چې تاسو هر وخت خدمتگار نو او خپل وظیفه نه اجرا کول دا هیڅ نرغړی نه
دی. ډیر زیات.
دې حالت کې مشه خدمت نشي کولای.
ډیر زیات مننه تاسو د مینې نه. او اوس هم دغه ترازو چې زرولی افغان داسې نور ډېرې هنرمندان نامتو هنرمندان د افغانستان هغه بے کور شو دغسې لوبغاړي هغه بے کور شو او یا پټ شو نخکاری نو دغسې جنکیز د کول کې دی هغه سکولون ته نزی د شپږم ټولګي نه پورته نو دا څه ګوري دا څومره تاوان دی د افغان وطن دپاره د پښتنو دپاره او د دې ازاله ستاسو په خیال آیا کېدی شي د دې ټولنیزو رسنیو د لارې ستاسو په شان د داسې نور هنرمندان یا زده کوونکي هغه څه تر څه خپل ازاله کولی شي کنه دغه تاوان ازاله کولی شي کنه
ګرانه محترمه مطلب دا دی چې تر کومه پورې چې په موږ کې وس او طاقت دی زه خو هر افغان بچی ته دا وایم هر زلمی ته دا وایم هر ځوان ته دا وایم چې خپل کوشش او خپل زیار خو به کوي که هر حالت راځي مثبت اړخ ده او پاتې شو په دې باندې اردن کې زما ډېر ښه پوهېږي او تاسو هم ډېر ښه پوهېږئ چې یو ورځ چې زما بچی د مکتب نه پاتې شي دنیا نه پنځه کاله وروسته پاتې شو نو چې یو ورځ پنځه کاله وروسته پاتې کوي نو فکر وکړي چې موږ تعلیم او تدریس ته موږ دا دوه کاله په ځای په کور ناست یو او هیڅوک هیڅ داسې دلیل هم نه لري چې هغه قناعت بخشي چې موږ په قناعت وکړو په دې باندې شعر هو دغه دغه علت دی چې موږ خپل بچي تعلیم ته نه لېږو داسې کوم دلیل هم موږ ولرېدو او نه به موږ قناعت وکړو اوسه پورې او نه به قناعت لرو نو د دې وزاره کول یا د دې دا جبران کول دا به ډېر موږ ته بره بډېر د دې ټولو قوم د بره به دا به ډېر لوی ستونزه یو دا به ډېر لوی تاوان زیارې موږ ته پروردګار دې وکړي چې دغه اوسنی حکومت او نظام د دې جوګه شي که ضعف لري یا کمزې کې څه ستونزه لري پروردګار دې هغه حل کړي او زما یو بچی دې خدای بې تعلیم نه کوي هغه انګلیسي کې یو ماوره ده وایي چې مین از اے سوشل انیمل هر بې تعلیم انسان د ځناور په شکل دی نو خدای دې بې تعلیم نه کوي ځکه چې بې تعلیمي خو موږ کوم حد ته ورسولو که تعلیم په مونږ کې وای نو مونږ به خپل کور خپل ورانه وو که مونږ تدریس تعلیم مونږ تجسس درلود مونږ
بالکل
فکر روشن فکر وای مونږ خپل خاوره داسې کوله
بالکل اوریدونکو کتونکو تاسو سم چې مونږ دغه پروګرام نه پای ته رسی تاسو ټول مننه چې مونږ سره مو د فیسبوک د لارې پروګرام کې برخه واخیسته همدې سره خپل کوربه سلام مومند د خبرونه پروډوسر اساق میری او نادرې ته اجازه ورکړه د لا پمن خوښتونه
دا مشال ریډیو ده